دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د ساعت خبرونو تاسې پام را اړوم د طالبانو د سرپرست حکومت د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد د پاکستان نغښتې دي چې خپل فضا د افغانستان په خلاف استعمال نکي خاغلی یعقوب د افغانستان په فضا د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د ګرځیدو له عمله نن د یک شنبه په ورځ په کابل کې مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي دي چې د دوی د معلوماتو په اساس دغه الوتکې د پاکستان نه افغانستان ته داخليږي د پاکستان حکومت روسه په دې حق له سندې ویلي محمد یعقوب مجاهد همداشان د افغانستان په فضا د امریکا د درون الوتکو پروازونه ښکاره تیري وباله او له امریکا یو غوښتل چې دغه کار بند کړي په کونړ کې د طالبانو د حکومت سیمایزو مسولینو ویلي دي چې په دغه ولایت کې د سړک د غاړې د ماین د چاودنې له عمله یو طالب اسکر وژل شوی او د درې ملکی وګړو په شمول شپږ تنه نور زخمي شوي دي د کونړ د امنیه قماندان عبد الله حقانی نن مطبوعاتو ته ویلي دي چې دا چاودنه نن سهار په اتینی مو بجو د کونړ په مرکز اسعدآباد کې وشوه خاغلی حقانی زیاته کړی دی چې د طالبانو د عسکرو د موټرو کاروان د غازی آباد د ولسوالۍ په لور روانو چې چاودنه وشوه د پیښې په ارتباط څو تنه نیول شوي او زخمیان روغتون ته رسول شوي دي د اروپایي ټولنې چارواکي وایي چې طالبانو په تیر یو کال کې کوم اعتدال او نرمښت نه دی ښودلی افغانستان منځوي شوی دی او زیان ولس ته رسېدلی دی د اروپایي ټولنې د بارنیو او امنیتي چارو استازي جوزف بورل په افغانستان کې بشري وضعیت کړکېچن بللې او ویلي دي چې اویا فیصد افغانان د لوږې سره مخ دي او ډېر افغانان په جلاوطنۍ کې ژوند کوي تر اوسه هیڅ حکومت حتی پاکستان او قطر هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري د امریکا د متحده ایالاتو د انډیانا په ایالت کې پولیس وایي چې د هالند درې عسکر د اگست په وشتمه د یو هوټل نه د باندې په ډزو کې ټپي شوي دي د انډیانا د پولیسو امنیتي چارواکي وایي چې افسرانو دغه هالندي عسکر په داسې حال کې د هوټل نه د باندې ومندل چې ډزې پې شوي وي او ټپیان شوي وو مګر دای نه دی ویلي چې ډزې چا کړې دي او ولې د هالند دفاع د وزارت اعلامیه وایي چې درې عسکر ټپي شوي دي او د یو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی مګر د انډیانا د ایالت پولیس وایي چې د دوه عسکرو حال ښه نه دی او درېیم عسکر سرسری زخمي شوی دی په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د هالند د کماندو قولي اردو دغه درې تنه عسکر د نظامي روزنې دپاره امریکا ته تللي وو په اوکراین کې هغه خلکو ته د آیودینو ګولې ورکړ شوې دي چې د ژپروژیا د اټومي بټۍ شاوخوا ته اوسیږي اوکراینی چارواکو ځکه د آیودینو ټابلیټونه خلکو ته ورکړي دي چې د اټومي بټۍ د زهرجنو غازونو د احتمالي وتلو په صورت کې خوندي ووسی اوکراین او روسي دواړو یو بل باندې تور لګولې دي چې د دې لوی اټومي بټۍ شاوخوا ته دز کړې دي او د دې اټومي بټۍ او د اوکراین د برېښنا د شبکې ترمنځ اړیکه پرې شوې ده موږ د امریکا آشنا رادیو نه غږیږو د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ د قزاقستان حکومت د اګست په وشتمه اعلان کړی دی چې د وسلو ټول صادرات بند کړي دي د قزاقستان جمهور رئیس قاسم جمرات توقایوف په دې وروستیو وختونو کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې ممکن د قزاقستان وسلې د اوکراین او روسیې په جګړې کې د سیمایزو نظامی شخړو سبب وګرځي د فبروري د میاشتې په وروستیو ورځو کې چې روسیې په اوکراین باندې یرغل پیل کړ قزاقستان د ماسکاو او کیف د ملاتړ له څرګندولو ډډه کړې ده د سوریې امنیتي قواوو چې امریکا یې ملاتړ کوي د اسلامي دولت د توقيف په یو کم باندې چې تشدد پکې نهایي حد ته رسیدلی دی تازه عملیات پیل کړي لږ تر لږه څلور څلوېښتنه چې څوارلس پکې ښځې وي سږکال د الهول په کمپ کې وژل شوي دي په دغه کمپ کې داخلي بې ځایه شوي خلک او داسې کورنۍ ډېره دي چې ګمان کېږي د داعش جنګیالي دي دا خبره د سوریې په شمال ختیز کې د نیمه خودمختار سیمه د داخلي امنیتي قواو د عملیاتو نطاق علي الحسن کړی ده. او نن یک شنبه سهار د لیبیا پایتخت کې قراری و. پرون هلته دومره سخته جګړه شوې و چې په دوه کلونو کې ساره نه اوریدل شوې. په پرونی جګړه کې 22 تنه وژل شوې او 1950 نور په داسې حال کې زخمی شوې دي چې د پارلمان په ملاتړ د ادارې پلوي قواو و نه شکر چې د تریپولي حکومت رنکی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد ادعا کړې چې افغانستان ته د پاکستان د هوایي قلمرو له لارې امریکایي بی پیلوټه ډرون الوتکې داخليږي. خغلی مجاهد له پاکستان غوښتي چې د افغانستان لپاره د خپل فضائي قلمرو استعمال بند کړي. پاکستان تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
افغانستان کې په سیمه ایز رسنیو کې د دغه هیواد فضائي قلمرو ته د یو ناپیژندل شوي هیواد د فضائي قلمرو له لارې د بی پیلوټه ډرون الوتکو د نوتلو په باب د تیرو څو میاشتو راهیسې په پرله پسې ډول زد او نقیز رپورټونه خپرېږي. خو د یکشنبه په ورځ په لومړي ځل د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولوي یعقوب مجاهد خبر اعلان ته ویل چې دا امریکایي بی پیلوټه ډرون الوتکې د پاکستان د هوایي قلمرو له لارې د افغانستان فضا ته داخليږي.
په دې اړه موږ ته دقیق او کره معلومات ځکه چې زموږ رادار سیستم مکمل امریکایانو د خپل وتلو په حالت کې خراب کړی او د منځ څخه وړی دي. بیا هم چې زموږ کوم معلوماتي دوی د پاکستان د لارې و افغانستان ته داخليږي او د پاکستان د فضائي حریم څخه استفاده کوي، چې موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل کې یا زموږ په خلاف استعمال نکړي.
پاکستان حکومت تر اوسه د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست دغه سرګندون ته خبرګون نه دی خوده. په تیرو کلونو کې پاکستان په خپله خاوره کې د ډرون الوتکو د استعمالولو لپاره د دغه هیواد د پنجاب ایالت کې امریکایي ځواکونو ته د خپلو اډو د کارولو اجازه ورکړې وه. خو پاکستان حکومت څو ځله ویلي چې اوس مهال په دغه هیواد کې امریکایي ځواکونه د کومې پاکستاني اډې څخه کار نه اخلي. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست د امریکا د ډرون بی پیلوټ الوتکې برید کې په کابل کې په یو کور کې د القاعدې د ډلې د مشر ایمن الزواهری وژل یوازې ادعا وبلله او دا برید پر افغانستان باندې د امریکا تیری وګڼل. خو په پاکستان کې د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ احمد سیدی فکر کوي چې لا هم امریکا پاکستان کې د پوزیا دو څخه کار اخلي.
امریکایان په دې ورځو در تلاش دي چې په پاکستان کې یو پایګا پیدا کړي تر اوسه بالو باندې دا چې پاکستان ورکه یې کړو.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست د تیر 2020 میلادي کال د اگست 15 د سیاسي بدلون پر مهال د افغانستان څخه ازبکستان ته د یو شمیر هلیکوپټر او پوزیا له ټکو پاره ویل چې په دې مسلې د امریکایي چارواکو سره خبرې کړي.
په دې اړه د کسنګ چې موږ مخکیم پښتنه کړي وو د دوی څخه په مجلم مجالس کې غونډه کې کله زموږ هیئتونه هلته تللي دي یا د دوی څوک تر راغلي دي. ازبکستان دی که خصوصا د غوی سره په دې ارتباط خبره سوي ده، بار بار سوي ده. خو دوی مشکل دا وایي چې امریکایان موږ ته اجازه نه راکوي تر څو د تیاری موږ بیرته افغانستان ته رانقل کړو. نو سونځه دا ده په دې اړه بیا د امریکایانو سره هم خبره کړې ده او هغوی ته مهم دا ویلي دي چې دا خو د ملت شتمني ده، د افغانستان حق دی، د هیچا یو شخصي شی نه دی، نو باید دا بیرته افغانستان ته وسپارل شي. په هر صورت موږ تر دې غوښتنه هیڅ نه تیر هیڅ وخت نه تیریږو او تر څو پورې چې مو بیرته هغه هلیکوپټر او تیارې چې د هیواد څخه ایستل شوي دي هیواد ته راوړي نه وي راوستلې نه وي تر هغه به قرار نه کړي.
مولوی یعقوب مجاهد له افغانستان څخه پاکستان ته د زونو پوځي وسایتو او وسایلو د کاچاک احتمال رد نه کړ. خو ویل چې لاغي روسه چې دوی د حالاتو کنټرول لاس کې اخیسته بهر ته د پوځي وسایلو د لیګ او کاچاک مخې په کلک نیولې ده.
پاکستان ته یا نورو هیوادونو ته د پوځي وسایلو او وسایتو انتقال کېدلای شي اولنیو هغو شرایطو کې چې نه موږ منظم وو او نه چیرې اداره پاته ودل. په دغه یو غیر منظم او داسې یو حیرانوونکی حالت چې موږ سره مخامخ شو چې نه موږ دا فکر کاوه او نه چیرې ادارې او امریکایانو دا فکر کاوه. په دغه یو بی کنټرول حالت کې کېدلای شي بعضو خائنانو دا کار کړی، ملي خائنانو دا کار کړی چې په هیڅ صورت ته توجیه وړ نه دی.
د دفاع وزارت سرپرست ویل چې شپږتالي کوپټرې چې امریکایي ځواکونو د وطنو پر مهال ورته زیان رسیدلی او یا هم خرابې شوې لسته ترمیم کړي. د طالبانو دفاع وزارت دغه چارواکی ویل چې اوس مهال د دفاع وزارت د ځواکونو شمیر 150 زره ته رسیدلی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. له هغه راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی او نړیوال ټولنې په افغانستان کې خپل هغه مرسته چې په تیرو شلو کلونو کې کولې درولې دي، له نشئ توکو سره په مبارزه هم اخیزه لري. او د دغه مرستو کمښت د بیروزګارۍ ترڅنګ د سګنی کال د کوکنارو د ډیر کار یو له لاملونو ګڼل کیږي. دا چې له نشئ توکو سره په مبارزه کې څومره مرستې کمې شوي، تاثیرات یې څه دي، څومره مرستې کېدې او د طالبانو نظر څه دی؟ شمس آریان په راپور کې همدې موضوع ته کتنه کړې.
په تیر ډول سې چې نړیوال ټولنې د افغانستان لوی حکومتونه او خلکو سره په مختلفو برخو کې میلیارډونو ډالر باندې مرستې وکړي او تر ډیره پراختیا حکومتي کارونه پر نړیوالو مرستو متکی وو. د نورو برخو ترڅنګ په افغانستان کې له نشي توک سره مبارزه هم پر نړیوالو مرستو ولاړه وه. د بدلی معیشت له پروژو د مخدراتو ضد د پولیسو تر تجهیز په دې مرستو کې شامل وو. په ځنګل ډول امریکا له مخدره مواد سره هم مبارزه کې خپل خاص نقش درلود. له 2002 کال څخه بیا تر 2011 کال پورې یوازې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي توک سره په مبارزه کې تر 8.5 میلیارډ ډالر زیات لګولي دي. ځینې مرستندوی ادارې وی چې تر ډیره په کرنیز برخو کې له کروندګرو او افغاني محصولاتو د بازار موندنې لپاره کار کاوه. د نغدي پیسو او وسایلو د ویشتر څنګه روزنیز ورکشاپونه د احتیاط ختمولو د روختونو تمویل له هغو موارد دي چې د نشي توک سره د مبارزې برخه کې کار پی وسو. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یا یو اس ای ای ډی د 2021 کال په نومبر کې ویلي چې له 2002 کال رئیس تر څلور اشاره څلور میلیون افغانان د دې ادارې له کرنیز برخې څخه مستفید شوي دي. خوشش کال هغه راوسه چې طالبان واک ته ورسېدل، د نړیوالې ټولنې د مرستو د بندېدو او بیروزګاری د زیاتېدو په وجه زیاتو کروندګرو د کوکنارو او نور نشي توکو کار ته مخه کړې. د 2022 کال په جنوري کې د کارګر نړیوالې ادارې یا ILO خبرداري ورکړې چې د روان کال تر نیمایي پورې ممکن نه لکه کسان بیروزګار سي، چې مخکې تر مخکې د 2022 کال په دریمه روبه کې 14% مېرمنو دندې له لاسه ورکړې دي. د ځینو کروندګرو په خبره کې د پخوا په شان د دوی سره مرسته وسی، دوی به د کوکنارو کښت و نه کړي.
مخکې بیل بیل مرسته کېده د کروندګرو سره، یعنی د غدمو، د چرګانو، د سی ډول ډول شانو، کله انبار او رقم رقم شانو مرسته کېده. وس بغیر له تاریخ ماسو مشتبل چار نن درپات چې وکړو، نو ځکه چې ډیر مصرف لري. وڅ برما د چل غواړي، وسایب غواړي، ډیر مخنیوي کېږي، ځکه چې هغه یې دته ضرورت نشته. هغه رام حلال کښ دی، دا رام کښ دی، په دې په تاوان نه یو خبر دی، څه تاوان نه لري، څه ګټه لري. هغه حلال کښ دی خو څه کوي، زبینه نه دوته مسایل.
د طالبانو پر اتاګ او لاغه ورسته چې د دوی رهبر مولا هیبت الله د کوکنارو د بندیز پرمان ورکړ، د تاریخ قیمتونه څو چندل ورسیوي دي. د ځینو کروندګرو په خبره چې یو طرف د خوراکي توکو قیمتونه ورسیوي او بل لور ته تاریخ بازار هم ګرم دی، نو هم دا علت چې دوی د تاریخ کرکیلې ته مخه کړې.
وخت موسسې چې موږ ته تاسو په شوی غنم راکول د خونی راته جوړولې دی، هغه لپاره وس هغه موسسې ته ورسیوي دي. دا تیل موږ ډیزل یا خپل په پسې راځو په ماشين باندې رو راځي له پي ال سي وي دا اوس کومه غنه مور را واخلل او هغه کو هغه نه راته کی اما مجبور چې ور خلکو زيت کو کنار دی او دا هغه بیره نه کوي بیا هیڅ دا مينانو پر کو چې دا کار بیا نه کو نه څه کوي.
د نړیوالې ټولنې مرستې یوازې تر کروندګرو محدود نه وي، بلکې ځینو دولتي او غیر دولتي موسسو د محتاجینو په درملنه کې هم مرستې کولې. په افغانستان کې اته اتیا د محتاجینو د درملنې مراکز وو چې تر نیمایي زیات یې اوس د مالي ستونزو په وجه تړل شوي دي. د موسسو ځینې مسؤلین په دې نظر دي چې که پر افغانستان نړیوالې ټولنې مرستې همداسې بندې سي، امکان شته چې د احتیاط تر څنګ نور مشکلات هم وزیږي.
په یو جنگ ځپلي هیواد باندې به اقتصادي بندیزونه خورا ناوړه اغیزې ولري. که موږ مشخصا د احتیاط برخه باندې وغږیږو، نو واضح ده چې دا برخه هم د اقتصادي مشکلاتو له کبله خوندي نه پاتې کیږي. اوس ځینې ارقام ښایي هغه اتاتې مراکش مخکې معتادینو ته خدمات عرضه کول د هغه نیمې وسفال دي. اندارز د څلوېخ زر متدین نشي تداوي کېدل، وسیله شل زر تداوي کېږي.
د 2022 کال د اپریل پر ومنړیوال بانک د یوې سروې په نتیجه کې وویل چې 80% کوچني کاروبارونه، 50% متوسط او 50% لوی کاروبارونه په افغانستان کې په موقت ډول بند شوي دي. د د پارلمان مخانی غړی سید احمد سیلاب وای چې نړی واج مرستې له هم افغانستان ته مهمه دي
دغه تاریخو د نه کرلو په خاطر باندې نړیواله ټولنې د ځینو موسساتو پر لاس باندې ځینې لنډمهاله اوږدمهاله پروژې وې او د تخمونو مرسته وه د فارمونو جوړېدل وه او د کالین بافي یا د کالین اوبدلو کارخانې وې او یا د کشمش خانو جوړول وه او یا هم داسې د دوی وه محصولاتو ته د بازار پیدا کول وه چې دا خپل ډیر اثر یې درلودی د تاریخ پر دغه باندې د کښت پر کمیدو باندې دا ډیر تاثیر درلود
د منتقدینو په خبره چې افغانستان د نړۍ لوی د نشي توک د تولید هیواد دی ښاغلی سیلاب له طالبان غواړي چې هر څومره ژر کېږي باید د نړیوالې ټولنې او غیر دولتي موسساتو سره یو نتیجې ته ورسیږي
زه اول د افغانستان اسلامي امارت د ټولو مشرانو څخه په ډیر درنښت سره اله کوم چې د وخت اساسات او د وخت ضرورت او مشکلات ته په کتلو سره کله دغه اقتصاد څرخ په چلانې لول کې یو د تحمل څخه کار واخلي او دغه نړیوال موسسات او یا د انجوګانو څخه او د نړیوال ټولنې څخه سره یو تحمل ته ورسیږي او ارڅ عجل د رسمیت مشکل هم حل شي او د بیروزګاری کچم راټیټ شي
خو د طالبانو ویان زګي ولا مجاهد امریکا ژخت د حالات د شوالي او بهبود خبره کوي
اوس الحمدلله به په وضعیت په کېدو ده نوې جهاني بانک اعلان وکړي چې نه تکمیل کارونه ستوري پروژو برخه وي هغه به پوره شي او یو میلیارد ډالر دې لپاره اجازه ورکړي چې افغانستان ته نقل شي او د ملګرو ملتونو سازمان مخکې نه سوونه ملیون ډالر تخصیص کړي وو هغه پروژې به شروع کیږي خو زه فکر کوم یو یو نیم میاشت به ټول موسساتو کارونه بیرته شروع
د روان کال په مارچ نړیوال بانک د افغانستان لپاره د یو میلیارد ډالرو بشري مرستې اعلان وکړ چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو د ادارو او نړیوالو موسساتو په اختیار کې او طالبان به دې مرستو ته لاسرسی نه لري ښاغلی مجاهد د نشي توک سره مبارزه زمانګیره او د نړیوالې ټولنې د مرستو سره تړلې ګڼي
موږ په دې مسله کې نه یو یعنی نه یې هم تضمینولو ته سره نه خلاصي او طبعا د ستونزې په افغانستان کې ویته وخت ځکه چې بدیل معیشت ته ضرورت دی کار ته بدیل کښته وړاندې سي د قناعت ورکړي چې دا بل کښت دی کښت نه منفعت ډیر نو دا موږ سره د نړیوال ټولنې مرسته غواړي
د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو ضد ادارې یا یو ان او ډی سی په 2020 کال کې پر نړیوال ټولنې ځخ کړی و چې تر بل هر وخت اوس د نشي توک پر وړاندې د مبارزې کمپاین ته اړتیا ده د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو نه درناوی د شوزو د کار مخالفت نجونو ته تشپږم صنف لوړ مکتب ته پرتګ بندیز د رسنیو ازادي او ځینې نور هغه موارد دي چې د نړیوال ټولنې مرستې د نشي توک پر وړاندې مشروطې کړي دا چې طالبان به د نړیوال ټولنې دی غوښتنو ته مثبت ځواب وایي تر اوسه لا څرګند نه ده
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسې کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 15.15 باندې واوري
رپورټونه ته ادامه ورکړو ورسته یو سیلابونه د پاکستان اقتصاد ته درانه زیانونه اړولې دي د کال دغه فصل په پاکستان کې د حاصلاتو د راټولولو وخت دی خودرانو بارانونو او سیلابونو نه یوازې په دغه هیواد کې کلی او کورونه ویجاړ کړي بلکې د خیبر پختونخوا سره سره د هند او بلوچستان په سمر رسیدلي فصلونه او باغونه هم سخت ځپلي دي نور تفصيل په رپورت کې اورئ
دغه کاروانګر د خپل ویجاړ شو کاروندو په اوګدو کې د سنسوبې په سکر کې د ورستیو سیلابونو لګښتونه حسابوي دوی په ورستیو سیلابونو کې نه یوازې خپل فصلونه له لاسه ورکړي بلکې څاروي هم له منځه تللي دي چې د کرنې په تولید کې د پام وړ ونډه لري
زمون کورونه وران شوی دي مونږ په خلاص اسمان کې پراته یو مونږ بخپل کورونه بیا جوړ کړو خو زمون فصل چې مونږ پرې شپږ میاشتې ژوند چلولو له منځه تللی دی پونبه ورکه شوی غنی ولاړل همدا شان زمونږ پخې خورما
د سند په حکومت کې د کرهنې چارواکي وایي سند پنجاب او بلوچستان د کرنې لپاره تر ټولو مهم دي په دغه سیمو کې پنبه او ریجی کرل کیږي دا درې وړ سیمې د سیلابونو له امله اغیزمنې شوې دي په ځانګړې توګه سند او بلوچستان
جی ڈی پی ہمارا ہے وہ ایگریکلچر کے حوالے سے یہ ٹوٹل
زمونگ اقتصاد پکر ہنے پورے تھر لے رہی مونگ پو بش پر ڈبل پکرنا تکے لرو زمونگ دا صادرات و صنعت زیادہ پکرنا والا دی مونگ بل لوئی صنعت نہ لرو پسین پنجاب او بلوچستان کے پسلون لمنزت للی دی لدے عملہ بد پاکستان اقتصاد زیان من شی ہر ورځ زمونگ روپے دے ڈالر پر مقابل کے خپل ارزښت للا سور کوي لدے سره به نور هم ارزښت للا سور کوي ځکه چې مونگ اوس نه د خوړلو لپاره خوړل لرو او نه د راتلونکي فصل لپاره تخم
په همدې حال کې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف په سند ایالت کې د سیلاب ځپلو خلکو ته د مرستو رسولو امر وکړ. چارواکي وایي د پاکستان په ډیرو برخو کې د سختو موسمي بارانونو له امله راوتلو سیلابونو د جون له نیمایي راهیسې نږدې زر کسان وژلي او په زرګونو نورې ټپیان او بېځایه کړي دي.
تر اوسه چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی خو مالي زیانونه ډېر دي. حکومت خلکو ته د وتلو خبر ورکړی و. خلکو د کور ځینې توکي لېږدولې دي خو د کور ډېر توکي په کورونو کې پاتې دي. له تېرې شپې راهیسې سیلابونه راغلي دي او خلک یې سخت اغېزمن کړي دي. زمونږ سیمې ته سیلابونه راغلي. زه دلته د ځان او څارویو د ژغورلو لپاره راغلی یم. زما یو څو ماشومان د کور پر بام بند پاتې دي. زه به د دغو خیمو له نصبولو وروسته هغوی راوباسم.
شهباز شریف په دغه هیواد کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې سره د مبارزې لپاره د نړیوالې مرستې غوښتنه کړې. سږ کال پاکستان په ځانګړې توګه د سختو بارانونو سره مخ شوی دی چې دغه کړکیچ حکومت اړ کړ چې بیړنۍ حالت اعلان کړي. ملګرو ملتونو وویل چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو او د هغوی همکارانو ته یې د سیلاب ځپلو لپاره 3 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. احسان لاریزی، امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
امریکا غږ آشنا رادیونه رپورټونه اوري. د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د جمهوریت د سقوط او د طالبانو د بیا واکمنیدونه وروسته ډیر خلک وطن پریښودو ته اړ شول، چې په دې کې هغه شاوخوا 400 تنه افغانان هم شامل دي چې جنوبي کوریا ته رسیدلي او اوس د یو کال تیریدونه وروسته په کوریا کې یو نوی ژوند پیل کړی. نور حال پر رپورټ کې
شاپور احمد عظیمی یو کال کېږي چې د نورو ډیرو افغانانو غوندې د تخلیه په بهیر کې په جنوبي کوریا کې مشوي دی او اوس هلته په یو نوي محیط او شرایطو کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي.
هر څه مو بایلدل، وطن را نه پاتې شو او انده هم را ته تیار ښکاري چې خدای خبر چې بیرته به کله ځو. دغه احساسات ډېر سخت دی.
When you were visit again.
جنوبی کوریا د هغو افغانانو سره په تخلیه کې مرسته کړې ده چې په افغانستان کې د جنوبی کوریا لخوا فعالیت کوونکو پروژو کې کار کړی وو. اوس دوی په جنوبی کوریا کې یو نوی ژوند پیل کړی دی.
زه اوس تیر وخت نه یادوم. اوس مې ټول پام نن وخت او نن ژوند ته دی. ما دلته اوس یو نوی ژوند شروع کړی دی.
شاپور عظیمی چې د کابل د یو معتبر پوهنتون نه د ژورنالیزم سند اخیستی دی او بیا یې د جنوبی کوریا په یو پروژه کې کار کړی دی، اوس د پلاستیکو په یو فابریکه کې کار کوي.
په
افغانستان کې زما لور له کوره یوازې نشوا وتلی، مکتب ته یوازې نشوا تللی. اوس دلته جنوبی کوریا کې داسې هیڅ تشویش او مشکل نشته.
په جنوبی کوریا کې د بارانیو اتباعو شمیر ډیر کم دی او د نورو ملکونو یوازې 3% خلک په جنوبی کوریا کې ژوند کوي او داسې ویل کیږي چې د افغانانو پراتک هم دلته ناخوښي ښودل شوې ده او په مکتبونو کې د افغان شاګردانو په شاملولو احتجاج هم شوی دی. جنوبی کوریا ته رسیدلي افغانان چې د کوم بل مشکل سره مخ دي، هغه د کوریایي ژبې سره ناآشنایي ده.
دلته زموږ د کار وختونه ډیر سختي او هیڅ وخت نه لرو چې د ژبې زده کړې ته یو باسو بس دغه یو د وخت قید مشکل دی.
په هغه افغانانو کې چې جنوبي کوریا ته رسیدلی دي ډیر کم پکې داسې دي چې د خپل سابقې او تجربې سره سم کارونه او وظیفې ورته پیدا شوي وي، مګر یو شمېر بالکل په نوي محیط کې کار کولو ته مجبور شوي دي. مګر د دې ټولو مشکلاتو او سختیو باوجود شاپور احمد عظیمی وایي چې دوی په نږدې وخت کې بیرته افغانستان ته د ستنېدو نیت نه لري او غواړي چې همدلته د خپل بچو د آینده لپاره پاتې شي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نوو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لاندو صفو 1.1550.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
او دا هم د روان خبرونه ورسته رپورت. افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا جام شلاوریز سیالۍ د بری سره پایل کړ او سریلانکا ته په ستر توپیر ماته ورکړه. په دې اړه نور حال د متی العابد پر رپورت کې اوري.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په دوبۍ کې د سریلانکا ټیم ته په ستر ماته ورکولو ډیر خوشاله دي او دا خوشحالي د خپل مینوالو سره هم شریک کړي.
مبارک
پاول سر کے ٹول احواد والتا دیا آسیا جام دے سیالے مبارکی ویم واقعین سرلنگا ہونتے یو ٹیم نا پاول زل مونگ شاء اللہ وڑا لوبا گوٹا دا دے افتخار زیدے نو انشاء اللہ را روان لوبا تا پارا پام بنگلہ دیش سرم لوبا پاتے دا اگر دا پارام پورا اخباری کو اللہ خیر سر چے دویم پڑھو تلار پیدا کو اگر کی خیلو بھی تر سرکو.
دا افغانستان دا کرکٹ دا ملی ٹیم کپتان محمد نبی وی چھے دی دا آسیا جام سالے تا دا یو نوی فکر او روحی سر راغلی دی او خی لوبے بکی
لکن ډیر خلو بو وکړه اور رول ټیم ورکو ټیم ایفرت بولنګ بریلینټ وسو سره څنګه چې په بیټسمنانو شروع وکړه یو دیو ټیم ښکاری دی چې په افغانستان یو پروپر ټیم راغلی دلته دیزل او ان شاء الله زموږ به کوشش وي چې باقی لوبي کوم دی هغه هم خیر سره کی.
فضل حق فاروقی د سریلانکا خلاف شلوریزه کې درې مهمه کټه واخیستې او د لوبي اوره لوبغاړی اعلان شو.
ډیر د خدای پاک شکر گزار یم چې په اول میچ کې مې خپل پرفارمنس وکولای شو. د افغانستان لپاره یو خویاړ راوړم میچ هم وګټو نو ان شاء الله موږ کوشش بدای چې پراتلون کې لوب کوم خو زليګ او افغانستان لپاره خمه چونه وکاو وی ګټو. مننه.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د سریلانکا ټیم ته په اتو وکټو د ستر مات نه پس د بل حریف بنگلاديش سره د سیالي لپاره ځانو تیاری. افغانستان با د اگست په 10 مړه د بنگلاديش سره سیالي ولري. ډیر احتمال دی چې افغانستان د آسیا د جام بل پړاو ته ورسیږي. په دغه جام کې د آسیا شپږ تکړه ټیمونه لوبېږي چې پکې افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش او د هنګ کانګ ټیمونه شامل دي. متی الله عابد، امریکا غږ.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مو شي.